روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی تشرغ لست زمل علي بشریما د دې خبرونه تخنیکی چاري زم ما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کیدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغی و ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ ووهلای سئ 00420221240501 او 00420221140 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم. دوهمه شمېره 00420221240601. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل سوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکې هیلې ملالۍ خور تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالۍ خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بلې، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالۍ خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه، هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کیږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوښتو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده. نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدلو ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استراب په اړه باندې وروسته پوښتنې وکړم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا خبره جلا ورته وښوئ چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
ډیره ښه ملالۍ خو ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یوه تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب په هنځي لوستي وي، له طب په هنځي ورسته په رواني امراض کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نقصه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپي یا سی بي ټي یا کوګنیشن بیهیورل تراپي چې په دې بحث په اوږدو کې به پې خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا جوړ خپګان سره مخامخ سي یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده چې خلک باید دغه لاسرسی هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلنګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل، ټولې رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولې رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري، که هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخله کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړی، نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی، د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دی، دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید همدغه و. اما روانشناس دته یو بله لاره ښیي، د ژوند یو بله طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه، په دې لاره باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې تاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلی. او هو، بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نسي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نسي کولی، یا هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خپرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. دا خپرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو. د دوی پوښتنه به بیا ډاکټر صاحب ته کښېږدو. دوه مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، د کندهار ولایت صادوهی محمد خبر وکړم.
وعلیکم السلام محمد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو لرو، بخښ ډېر غواړم، صرف معلوماتم سلامونه وایم چې زما غږ اورې. روزه باغه ما ته خو موږ روزماتونه کړي دي، چای کوده اټین دو ګور د مسلمانانو. زما غږ اورې، سلامونه ورته وایم. ښه روزه، الله پاکه څه بس غواړو د ټولو مسلمانانو لپاره چې ګرد غنونه. دا په کوم مرزي په باره کې ده
محمد صاحب؟ نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي.
مننه مننه ولالی جان، روحي مرض رواني مرض خو نه دغه ده. اگر د افغانستان خلک دي څنګه معنا ودي سل په سل کې نه دي پخته په دې مرضي نقطه څه بخبره در معلومه در اکثر تاسو نه پوښتنه ده. دغه مرضي اوستا خبر چې پر چیش معلومیږي او امیر چې شي او څنګه معنا پرهیز لري، ساري د اخل کیږي، نه اخل کیږي، خو به څنګه یا ساده څنګه دا پوښتنه ځنې کول. او دا خو افغانان چې دا مرده راډوګان صبر دي چې دا خارجان ولر وګر دایره ولا ته تدایو سو د ستار سو پر در ست افغانان خو به چې وان بس خو علاج وځل و چې علاج افسر چې علاج ماته افغانان دا افسر ډاکټر څه کوم
ولر دي دا ستاس پښتنه زرخل زه ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم. ډېر مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې بل اورېدونکی را سره وي. بل اورېدونکی نشته. ډاکټر صاحب زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم د محمدي صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوي دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې ښایي په هره دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي. د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا وروسته هغه چې یو پیښه وسی او خلک په رواني ضربه ویني پر دغه موضوع باندې کتاسي څو خبري وکي او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخنیولای شي.
ملالی خور د دې ورور د پښتني په جواب کې او تاسو د خبري په تایید د رواني ستونزې اخیستونی نه دي. دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي. د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو. دا ریسک فاکتورونه ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي. ډیری دا اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي. دا ریسک فاکتورونه ډیر کمی بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري. نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره ګڼ شمېر ریسک فاکتورز مختص لرو. هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی. بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی. که تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د راپور لمخې 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي، یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي. له 60 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسؤلیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی د تحصیل مسؤلیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسؤلیت د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون وایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. درېیمې امنیتي وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي. له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي.
خبر هم نیسمه تاسو خپل خبر په یاد وساتي. ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره که تاسو وایست چې یعنی د خطر لامل چې یعنی هغه کسان چې له دې خطر سره مخامخ کیږي لامل یې.
بله بله، هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو په رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي. موږ څنګه پوه شو چې زه په رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک په رواني ستونزو اخته دی؟ نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري. دا خلک دایما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي. په دایمي ډول د اولادونو نزغمل، یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښمانه وي. بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوی. همیشه خپل ځان په حق او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بشمیره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي. دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نخې نښانې په چا کې لیدل کیږي، یا له دوو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښوي چې هغه دی په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي رواني ناروغي ولي پیشيږي او څنګه مخنيول کېدلای شي. اوس هم ايار صاحب چې زموږ تخنیکی همکار دی وايي چې یو اوریدونکو را سره دی. اول به اوریدونکو را واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
عزیز صاحب، کوخی د زابل ولایت فاضل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو یو ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکې هیلې احترامات کوم.
توخی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. د خپرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لرئ؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، زخمه دا پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته؟ او البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دغه مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. ستاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به ایږدم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، ول به دوی را واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلي او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
دا تکلیف لروس اوس دا ذهن ډېر کمزور ده. داسې مقصد یو دوکان ور کول کم بیرته سملاسي بیا هېرېږي. دغه نور مې دغه خلک ډېر سره پتنګي داسې وخت نه وخت نور ذاتې
ښه مننه. موږ به ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. اورېدونکو د دغه زموږ دا اوریدونکي ژغ هم قطع سو په اخره کې خو پښتنه مو واخیسته. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي. ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخته پورې چې نور اوریدونکي زنګ راوهي، زه به د ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکړم. ډاکټر صاحب بارات امیری زموږ میلمه دی په دې خپرونه کې. ډاکټر صاحب امیری، که دغه پښتنې ته تاسو اول جواب ورکړئ چې زموږ اوریدونکي توخی صاحب وویل چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق که څه هم تاسو مخکې دغه تشریح کوي، ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جینیټیکي کېدلای شي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي؟
ملالی خور، دغه ورور چې پښتنه کوم وکړه، رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري؟ ډیری د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوو ناروغیو ترمنځ توپیر نشي کولای. رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن، یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي، یعنی د په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي، یعنی د مازغه یا د وجود محیطي عصبي سیستم کوم ستونزې نه لري، اما د رواني حالت پکې خراب وي. عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم، لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري، عصبي فایبرونه دي چې موږ په وجود کې عصبي ریښې دي، کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو. رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېری تفاوت لري، ډېر جدا بخشونه دي چې هغه جدا تخصصي بخش ته دای جدا تخصصي. د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي، دا مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي، اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري. هو، عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراضو سبب شي، اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي. دوهمه پوښتنه د دې ورور چې آیا رواني ستونزې مورزاده یا جینیټیکلی انتقالي کی کنه؟ ډیره مهمه موضوع ده دلته. کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي، یعنی دا حمل ولري، او له رواني اړخه دا صدمه ویني، لکه ملالۍ خور تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه، دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر سره کې یا داسې کومه حادثه د دې په ژوند کې رامنځته کیږي، هو دا بالکل د دې پراتلونکو اولاد باندې تاثیر لري. دوهم بعضی رواني ستونزې دي لکه جنون شو مانیا یا هغه د لیونتوب عمیق ناروغي لکه موږ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به بیا موږ پرې خبرې وکړو. کتابونه وایي چې هو دا جینیټیکلی هم انتقالیږي. هغه ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړې ده د دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیا له طرفه هم دوی کې نښې نښانې پیدا شوي دي.
ښه مننه ډاکټر صاحب. د زموږ د دوهم اوریدونکي پوښتنه هم زه تاسو ته اېږدم. ده وویل چې دته د هیرې د یعنی د هیرېدو نه جوړې ورلوېدلې ده او دی چې دی خلق تنګي هم لري. تاسو دغه اوریدونکي ته څه ویل غواړي؟
د ملالې خور نوم یې زما خیر شو او بل مال دنه یو پښتنه دا درلوده چې دی څو کلن دی؟ د عمر څو کاله دی؟ کچیرته د دې عمر لوړ وینو په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لنډ مهاله میموري وایو دا یو څه پکې متاثر کیږي. هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده، یعنی کله چې عمر لوړیږي. دوهم زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري. ګوري موږ یو توجه لرو یو تمرکز لرو. توجه د توجه ادامې ته موږ تمرکز وایو. نو کچیرته دی تمرکز ونه لري بیا هم د هیره لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کنه نو بیا مې یاد وته چې آیا دا مې کولف کنه. نو دته مسپارښتنه ده چې دی دی دغه خپل تمرکز یو سره ټول کې خپل ژوند د ژوند حالاتو ته ان شاء الله حافظه یې کوي ور سره. او بل دا دی چې کچیرته بیا هم په دې ونه توانېده نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته. یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي، هغه بغیر له کوم عوارض جانبي وڅخه موږ توصیه کوو ان شاء الله کوم عوارض جانبي هم نه لري هغه ورته توصیه شي وکړي چې ډېر د تشویش وړ نه.
ښه. او ډاکټر صاحب دغه تاسو چې د تمرکز د کموالي خبره وکړه، په دې برخه کې که تاسو د اي دي ډي په اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دغه بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک لري؟
اټنشن ډیفیسټ یا دا پدې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي اي ډي ایچ ډي ورته وایو. چې پدې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او پدې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلي پیدا کیږي یا د تمبلي احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پوېږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې ازموینه لري او دغه ازموینه به د تډیره مهمه وي، مګم بیا هم تمبلی کوي هغه ته نه ځي. یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه ځي، یعنی په ژوند کې ورته تمبلی پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په عمده شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض ته سایکوتراپیست ته معرفي کوو په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب دغه د اي ډي ایچ ډي او اي ډي ډي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل، دغه په کوچنیوالي کې خلکو ته ورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کېدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تېرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تېرېدو سره وخامت رامنځته کیږي، لکه موږ ډپریشن ښودلې چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړیږي نو په لوړ عمر کې یې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړیږي، ډېر مسؤلیت نه وي، او بل هغه مریضي په کې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
ښه. یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې د دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نسي کولای، تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلوېدلې وي، کېدای شي چې د وروسته وروسته د عمر په تېرېدو سره دوی ورغېږي. یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ، زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه افغان یارم د هلمند ولایت نه. سلامونه ډاکټر صاحب، ټول اورېدونکو ته وایم.
افغانیان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونی موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصوي د تاسو کومه پښتنه لري په دې برخه کې
مننه د پښتنه می دغه چې د ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندلای شو بیا که یو پیژندو داغه د نمرنی درملین د پاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخل چې داغه د پاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم
ډیر مننه افغانیار صاحب موږ پښتنه واخیسته اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکی وي اوریدونکی چې تر هغه وخته پورې موږ ته زنګ راوهي ډاکټر صاحب میری ستاسو څخه به د دغه اوریدونکي د پښتنې ځواب وغواړو مهرباني
دغه ورور چې کومې موضوع ته اشاره وکړه زموږ ستاسو نننۍ بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له ده سره څه کول پکار دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بی پی ایچ ایس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولی و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې همدغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی دوهم زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مو ډېرې ښې وي له اولادونو سره له ورونو سره له خویندو سره که چېرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دېخوا یا له څو میاشتو را په دېخوا ګوښه ګیر ده یعنی له مجلس نه لرې کېږي ځان ته کینی یا دا دی چې په د ژړا په حالت کې وینه یا دا ده چې د ناامیندۍ خبرې کوي او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي منفي خبرې کوي یا برنه هک غوسه کیږي یا په ماشومانو کې جنگونه کوي له خپلو همزولو سره نو که دغسې نښې نښانې په دوی کې تاسې وینئ یا دا ده چې همیشه ځان حق به ګڼي او بحث کوي تاسو په ناحقه ګڼي له دوی نه هغه د اصلي مشکل پوښتنه وکړئ د ده په ژوند کې په کوم ځای کې ده ته ستونزه ده دا ورڅخه باید پوښتنه وشي او دوهم له ده سره کومک وکړئ له ده سره د یو ملګري په شکل برخورد باید وکړي که ستاسو اولاد وي تاسو ورسره د ملګري په شکل یا که ستاسو ورور خور وي له هغه سره ډیر نږدې شئ ډیر ورته نږدې شئ ستاسو په کلي کور کې وګورئ د ده د چا خبرې په ده ښه اغېزه لري له چا سره یې اړیکې ښې دي له هغو څخه کومک واخلئ له ده سره دې مشوره وکړي که چېرته روانشناس ته دغه نه لرئ لاسرسی نه لرئ او یا که کوم روانشناس یا د اقلیت بی متخصص ډاکټر لری په شاوخوا کې حتمن ورته مراجعه وکړي ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي او ورو ورو ډیری بیولوژیکي یا ډیری فزیکی ستونزې رامنځته کوي د مثال په ډول باندې رواني ستونزې کچیرته له تداوی څخه بغیر پاتې کیږي نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې د مواجه کې نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي او له دې سره باید کومک وکړل شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوس هم یو بل اوریدونکی دی اول به اوریدونکی راواخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
بلې ملالو د شیر خور سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته تاسو هم شنه اوریدونکو ته تعلیم د هلمند ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونی موضوع پر رواني ناروغي روانه ده تاسو په دې اړه باندې کوم پښتنه لرئ زموږ د ډاکټر صاحب څخه
بلې مننه خو کې پښتنه دین لرم د ډاکټر صاحب ته درانه سلامونه وایم خو پښتنه میداد ملالي بشیر خور دلته زموږ گاونډي دي نو بدبختانه دا چې تاسو په حساب کې نه دي سره برابر دا خپل بچان چې د خورګانې په کور کې بيخي تاوتري خواله کې مثال خبر دا کوښنک واره واره ماشومان دي نو دا چې یو څلور کله کوښنک انجلی دا کوښنک لوري دا نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشومان باندې خو دا غي انجلی الله دا سړي ملالي بشیر خو دا ته صاحب زما دا پښتنه ده چې اوس مثال دا خبر دا بیچاره چې دا چې ما ځي ځغ باندې وکړه دا غي چې د خوشحالي ځغ باندې وکړه دا بیچاره چې د بشیر ورختا چې د لري درځي مثال دا خبر دی بیریږي بیچاره نو وا مو طرف سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دي کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده او بل د شریز د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې نه کوي کچېره په رواني ناروغي اخته دي د مثال په افغانستان کې نه په افغانستان کې درملنه ممکنه د مثال د خبري چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي یا مثال د خبري دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشومه ورخطا شي بدن یې ریږدي د بیچاره احساسات څخه د خپل مثال بدن یې ریږدي خارکه ډیر د اندازې ورخطا کیږي چې دا غږ د رواني ناروغي څخه د خورجان کې کمبل مشکل لري.
ډیر مننه تل صاحب چې تاسو زنګ راو او هستاس پښتنه می واخسته. ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیردو. ډاکټر صاحب اميري تاسو د دغه تل صاحب پښتنه ته ځواب ورکوي مهرباني.
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده، یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش. په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو، یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو. او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوي. مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول، په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنې مشاهده کېدل یا د هغې لیدل، په ماشومتوب کې ډېرې شدید رواني ضربې خوړل، په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت، په ماشومتوب کې هماغه قومي نژادي آزار او اذیت، ټول د همدغه لامل کېږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې ژور خفګان او بالاخره دا ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي. نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده دا ماشوم یو ډیره شدیده رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هماغه تاسو چې ملالی خور مخکې اشاره ورته وکړه دا پی ټی ایس ډی ده، دې ته یو فوبیا پیدا شوې ده، دې ته یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویره ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د دې یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دې ته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دا یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلد سایکیټری نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیره ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره د مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه خپل ما غږ درځي او تاسو ته.
بله او تاسو غږ موږ اورو.
مننه راځه کارمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه سلام وو ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته دې له سترو جوړ وایي.
ارمانی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دی د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم پښتنه تاسو د ډاکټر صاحب څلری.
بله او پښتنه د نه دغه کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي دغه توانین ناروغي باندې مثال د څه کول په کار چې ځان دغه ناروغي څخه خلاص غوړ مثال د ډیر خصمان به یې دغه کس په دغه استفلاک په دغه باندې غوړل کیږم نو څه عمل د څه کول په کار دغه ناروغه.
شه مننه ستاس پښتنه می واخیستله. ډاکټر صاحب مخکې در دې چې نور اوریدونکو راوخلو د دغه اوریدونکو ارمانی صاحب پښتنه به هم ستاس څخه جواب واورو او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کداست یاد کو ډیره وختونه دا سې کداست چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نه سره غواړي چې ستړی مس سره و کې خپل لار چپوي او ځان ګوشه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټی کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترحه ده.
ملالی خور دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي، لکه دا ماشومان ډیر بې جرأت وي یا دا لویان ډیر بې جرأت وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای او مثلا د سنس په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا داسې
په خپل کور کې هغه کوم عادي غوښتنې چې دی هغه نسی کولای. نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ما ته یو څه وویل شي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې لکه خپل روزمره فعالیتونه په ټولنه کې ښکاره کړي، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتو څخه منع کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراض ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهمه ده.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه، دغه اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه ووایست.
پښتنه ما سه یو نه استعمال علي خور دی ویل وي چې څوک پر رواني ستونزو اخته باید څه وکړي.
بلې، د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوه سي چې زه دغه رواني تکلیف لرم، څنګه د ځان سره مرسته کولای شي؟
ډیره خبره کړی ده. دا تر ټولو ښه خبره او د سایکیټری له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم بحث هم همدغه دی چې دی د خپل ځان کې دا وړتیا پیدا کړي چې دی خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې دته د خوښي سبب کیږي همغه دی زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم، همدا دی زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم، دا دی یو څه زیات کړي. یا یو چاته یو غریب به وزلته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي، همغه د زیاتو کې. دوهم خبر دا ده چې ل آینده څخه دی ویر نه لري، ل سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دی نه یریږي. کوشش دی وکړي چې یو ښه پلان ولري، خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي، ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري. کدی په دې پوی هم وی چې ما 95% سبا ورځ زل ناکامی سره مخ یم، خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختصره. د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي. دوهم، ژوند له ناکامیو سره مخ دی. په ژوند کې ناکامي همیشه وي، خو ناکامي ده چې انسان کامیابی ته رسوي، ناکامي ده چې انسان د کامیابی په مزه او د هغې په خوند باندې پوي هوي. نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی. کچیر ته په دې کار نه توانیږي نو روانشناست یا رواني ډاکټر ته مراجعه.
مننه ډاکټر صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. اوس هم اوریدونکو راخلو. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه ملالې، چې تاسو ته سلام تاسو ته اوریدونکو.
وعلیکم سلام. او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی، او که نه غواړئ تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه.
مسار مانم لپارانه ډاکټر صاحب، نه مې دا پوښتنه ده. دلته ډیر ځوانان هم داسې د حوصله نه لري، زغم نه لري، بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي، بس حوصله وبایلي، رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم داره کمی، بس داره کمی. او بل چې کله دې دستون سره مخې بالا چې مالا هغه غړي او سلام ورته وبایلې بالا وایي پیدا کار بالا نه کیږي.
ش مننه ډیر. ارمان صاحب، تاسو یې پښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه
وکړئ.
بلې،
او بل دې دغه مو غوښتنه چې دې د غرا کې تنظیم را کې چې څه باید وشي، څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلام نه بایلې او غم ولري.
ش ډیر مننه. استاس پښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه. اوس هم ګورم چې کومبل اوریدونکو ش عیار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته، دی به نور اوریدونکو هم را اخلي. وخت په وخت اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي راډیو څخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اورئ. دا خبرونه هم دراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري باندې باندې هم ویني. موږ په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب برات اميري مل مکړه دی چې د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب تاسو پښتون ته ځوابونه وای تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهی د تلیفون شمیره د 00420221240601 پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای شئ موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب تاسو د ارمان صاحب پښتنه واورېدل ده وویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډېر بې حوصله کېږي او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي.
ملالی خور زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ ستاسو د پښتنو په دغه ورستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکړم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتني کوونکو لومړی پښتنه زموږ دا وی چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیری، یعنی هدف می دا دی چې د دوی هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه دی، یعنی د دوی ژوند یا د لایف سټایل څنګه دی. هغه دا چې مهمه خبره دا ده د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویښیږي، د سوشل میډیا څخه څومره استفاده کوي، په سوشل میډیا کې کوم کوم څه په کوم شکل استفاده کوي، مثلا آیا د ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دي. ډېری ځوانان د سیوی ملالی خورچی دوی ټوله شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي. چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په 10 یا 9 بجې له خوبه راځيږي او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي، ځکه موږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي، یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کېږي او سهار نږدې کېږي دوی په دې ټیم کې ویده کېږي، هغه خوب هغه سي اغیزمن خوب نه وي چې د مغزو دې په کې راحت شي. او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین، د دغه مقدار ټیټ وي چې دا ماده د خوشحالي اغیز لري. که مقدار لوړ وي نو موږ تاسو به خوشاله یو، که مقدار ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکي خبرو به جنگ کوو، په ناکي خبرو به غوسه کیږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر 8 ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې له 10 نیمو یا 11 بجو بعد د دوی خوب صحیح وي، سهار تر 5 بجو پورې یا هم هغه مستس په افغانستان کې د لمانځه تر وخت چې دوی ونیم یا 1 ساعت یا 2 ساعت خوب پوره کیږي، نو سبا د دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. که چیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب هم منظم دی، وختي ویده کیږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي، لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالی خور یو څه چې باید وایو هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلد یو، په اړه یې ډیر معلومات نه لرو. او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی، ډیری کسان ملوست دي خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي. مثلا انرژي، دا انرژي باکس موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان په موتاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي او همدا د خوب خرابوي. په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دوه شیانو څخه استفاده بعضي دواګانې دي، لکه مثال د خبرې ځوانان ډیرې په موتاد سي وي دي، دا اوس په
اډیکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څه مخ کې د ان او ډی سی او راپور خپور کړی و چې په هغه راپور کې ویلو په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده. دا بالکل واقعیت ته په ځوانانو کې ډیری داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري، مثلا ټابلیټ کا، مثلا پریګابلین، مثلا ټراماډول. د مثال په ډول باندې ډیری ځوانان زما غوري له دې نومونو سره به آشنا وي. د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور، دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي. نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخرشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي، دغه نن ورځ دې پارک کړي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د له دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا دې کمه استفاده کوي، انشاءالله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو ستاسې د دوه خبرو په تړاو باندې. بزه کېدای چې اول ستاسې خم دغه پښتنه کوم ډیر لنډ که تاسو راته وایست چې د تاسې یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ټرانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کړي، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا اخیستل څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ د دې تر څنګ چې د میلاټونین د را خوش کېدو یا د تولید لپاره اته ساعته خوب مهم دی.
بله، ما مخکې مغلي خورو ویلې موږ تاسو چې کله د شپې ویده کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیاره وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یوه غوده لرو موږ تاسو دې ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوده. د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي. میلاټونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو که چیرته د میلاټونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثر وو، د میلاټونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ټرانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همدارده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوي اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته یعنی ډیر رڼا واخلي یا لمر ته وګرځي؟
بله، رڼا خو تابنده ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیل یې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده، خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب موثریت نه لري نسبت شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکو را سره د دوی برا واخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لري؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکین نه پامه توګه په کلو باندو کې تهدیدی جن دی خپل کورنۍ له خوا نه زوري دي. مثال خبر یو کې علامه ته کې پاغه سره پاغه ماشوم باندې وار کیږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکي، هغه دوه دې ته مجبوره کې سی وی وه کنه. مثال نور دی خوخه هغه واړه نه ورسیږي کنه، اقتصادی مشکلات به پکې په عموم کې وایو کنه، دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو پر راتلونکي کې په دې اثر غورځي. د ما پختنه دا کنه مثلا هغه مخکې سوال خو دا واخیسته چې هغه ماشومان ضروري دي کنه، ذهني سکون نه لري. او بل پختنه مې دا وکړه چې دغه د سر تکسر یو انسان خوري، مثلا موټر ټکرې د سر لګیږي، یا یو جنگ کلی په سر گزار خوري کنه اما سر خی او زخم هم خسوي کنه او دا مثلا دغه گزارونه دې ثواب کیږي کنه او بل وخت نه میداده له ډاکټر صاحب نصیر به حدا مینا له یو چا سره یا له یو شي سره کول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه او بل منګل تک یو کلی کې یو سوالک بزوان داغه خمزدرین کول اخاسم کول بچی مزداتو سنبالول اوس غالک سو تکلیف پیدا کړی دی شي ډیر دا ډاکټر دی نور نظام تر لیوانه وای نه مثلا ورونه وسه دا وای کنه خو هغه چې مزدین په دې بازار کې ګرځي او ورستر بلې بطریږي کنه صدقه سره څه کول په کار دی نو سره څه کو دی یو انسان په هیڅ هغه خپل خپلوان ته خو ما ویل هغه ویل چې دا موږ بوج ما ویل یو مشروعیت ورته پیدا کړي پاتانو ماتانو ته ځان سره بیا هغه ورور ما ته ویل چې دا خو کنزل کوي او دا کوي او هغه کوي نو لا دا خو جواب ما ورکړه چې دا دې حل نه دی د خو ټول ژوندۍ په داو بر ورستر بلې بطری دی نو هغه څو وخت نه دی دی هله سي وخت مې د تاسو ډیر نه نیول
ډیر مننه هم درته سپ تاسو پښتنې مو جو اخستلې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ډاکټر صاحب تاسو به ان شاء الله د هم درته سپ پښتنې اخستې اول پښتنې د پښتنانو په اړه وکړه چې د پښتنانو سره په کورنۍ کې یعنی روبان دي غوسه کیږي چې هغه بیا له بلابلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي او بل د سر د لګېدو په اړه باندې فزیکی چې فزیکی او څوک ضربه وویني د سر د سر ضربه هغه کې داسې پښتنه وکړه چې لڅ ډول ستون سره مخامخ کېداسي او بل کې د زنسو پوچ دوی ویل چې د یو شي سره څوک به هدا مین لري آیا فکر کو چې دغه په اوبسسیو کمپالسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا بیا کول غواړي
ما تقریبا پښتنه واستلې یو خو د غورور د ماشومان په اړه چې ویلې نه یوازې ماشوم له هر چا سره باید مشتاسو شي انساني اړیکې ولرو ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ تاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده نو له ماشومانو سره ډېرې په هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې ګوري په ټول په دې ښه پوهېږي دا زموږ ستاسو هغه چې ملالۍ خور څوک اوري ټول په دې ښه پوهېږي چې په ماشوم لاس پورته کول ماشوم وهل دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کیږي یا د ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور ته ویل شو هغه مهم کردار باندې تلاش پورته کوي دی هغه په یو ورچا باندې تلاش پورته کوي نو که هوښیارانه برخورد ورسره وشي دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق شي دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل شي دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه شي د هرې شوخي ګوري دغه ماشومان په خپل فکری لحاظ یو دا ورچا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي مثلا که یو څوک ورته وایي چې دا ګلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده نو کدا په مزرکه ولوي یي ماتيږي دوی دا خبره دومره نشي درکولای اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او مات شي نو دوی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلای شي نو هر کار مو باید عملی بڼه ولري عملی شکل باید ماشوم ته مختص وروخي په عملی شکل باید وروخو دل سي چې ګوره په خار او بازار کې ته ویني چې دغه خلک دي به مثلا یو څوک مزدوري کوي یو څوک کراچی وانی کوي یو څوک موتاد دی هغه د په مواد مخدرو اخته دی هغه د پکونج کې پروت دی لباس خراب دی نو کته درس وای داسې نکېږي کته درس وای لکه دغه غږی چاورې ملالۍ خورخونتي داسې یو څوک بشي کته درس وای نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي لکه داسې څوک بشي لکه زموږ تاسو کور چې جوړ کړي انجینر سي نو داسې عملی په بڼه په عملی شکل سره باید له ماشومانو سره برخورد وکړل شي په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ډی سبب کیږي هغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه پوسټ ټروماټک سټرس ډیسورډر او بل دا چې په دوی کې فوبیا سوشل انزایټي او سوشل فوبیاګانې پیدا کیږي دوهمه خبره وابستګي یا له یو شي سره له حد زیاته مینه کول مینه کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره وی له یو شي سره وی له هر شي څه دې ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو یا اډیکشن ورته وایو نو کچیر ته دا د سويچ عاقلانه وابستګي وي
عقلی وابستگی وي دومره ستونزه نه جوړي. اما کچیر ته داسې وي چې منطقي نه وي دا خبره نو بیا په آینده کې لانجې او جنجالونه راپارول کېږي. په آینده کې د دوی رواني حالت د دواړو جانبو به خرابېږي. زه پوهېږم تر ډېره بریده دغه ورور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث دی چې په دې باندې به بیا که خیر او ژوند موږ تاسو په یو بله برنامه کې بحث وکړو. خو
بله بلی و استاس جغ راځي مهرباني.
خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي. دوهم له یو شي سره زړه بندول او له هغه نه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دي. په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا د یو فکر په ذهن تراوستل او دا خپل ځان له دې فکر نه شي خلاصولی چې دا جدا باسه ان شاء الله په ښځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي. په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو.
مننه ډاکټر صاحب. او د اخیری پوښتنه به په دغه اړه باندې درڅخه وکړم چې که څوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسو کولای سئ چې نور هم زموږ اورېدونکو ته یو څه تشریح ورکړئ چې د دغه دپاره دوی څه کولای سئ کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي؟
دا جبري وسواس یا موږ ورته اوسیډي وایي اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر دوه بود لري د کلینیک له نظره. یو بود یې عملي دی بل بود یې فکري دی. په عملي کې لکه تاسو چې ویلې دی یو عمل بار بار اجرا کوي او له دې عمل څخه ځان خلاصوي. د مثال په توګه له خپل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شمیري بیا یې په جیب کې ږدي. یا دا چې دروازه یې قلف کړې ده بیا راځي دا قلف بار بار چې کوي چای دا قلف څوکه قلف نه شي. یا دا چې لاس مینځي وایي لاس مې پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي. یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لمبوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولا دلته چې پاک نه شو بیا ځي. یا مثال یو ټوکر یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دا لکه چې پاک نه شو بیا. دا یې هغه عملی بود او یو فکری بود. په فکری بود کې مریض یو فکر له خپل ذهن نه نشي لري کولای. دا فکر ممکن د جنسي اړیکو وي. دا فکر ممکن د یو وابستګي وي یو چا سره. دا فکر ممکن د عقایدو وي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. اوس هم د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. ستاسو څخه مننه کوم. سلامت اوسئ چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ وخت هم نور پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
کرے مرک بشما وہ پیغل تو عمر دخانے دکھنا وہ خان چھ دچا دیرے تزے عزت ونا چنوے پہ گل ٹوکڑے وہ لک چار سال تنو کھنو پسر زنا وہ د تور زلف تی تور زلف نن خلی بازنا وی زما دی عمر ٹول پدار کرکنا وی لک اسے پمیگتن شپی تیرا امائن